پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونو کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه د بشیر ګواخ نه وو.
لومړی د خبرونو سرټکی، پاکستان افغانستان ته تللې تورخم او سپین بولدک لاري قانوني اسناد لرونکو په مخ دوه ورځو لپاره خلاصي کړي. پیپلز ګوند وایي چې شرطونه یې ومنل شي نو پاکستان کې د یو کال لپاره پوځي عدالتونو د کار مودې غځولو ملاتړ کوي، او د امریکې ولسمشر د کډوالو په اړه یو نوی فرمان خپور کړی. دا خبرونو تفصیل، د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم او چمن لارې نن او سبا د دوه ورځو لپاره خلاصې شوې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا لارې به هغه افغانانو ته پرانیستې وي چې پاکستان ته په ویزو تللي او خپل وطن ته ستنېدل غواړي. افغانستان میشته قانوني اسناد لرونکو پاکستانیانو ته هم د تګ اجازه ده. پر تورخم اوښتونکي حاجي وزیر نن مشال ریډیو ته وویل
کابل ته خیر سره زما ډیر خوشاله یم. عبد الوار کې خلکو مګ ډیره شکرانګي ادا کوم دی و ډیره غټه مرسته مګ سره کړې ده. پوس وی نو نه سولز ولکه مګ وته نو نه سولز دا بیمارم را وصله و دې زړه بس ناټیس کې مرته تداوی وکړل. دا ډیره شکرانګي ده چې خلاص سو. پوس وی خلکو د ډیر تکلیفونه و ډیر غټ تکلیفونه ورته ورسېدل. پوس ولې
پاکستان اتلس ورځې مخکې افغانستان سره خپلې لارې وتړلې. دوی ویل چې له افغان خاورې وسلوال ورځي او دا کار د امنیت لپاره کړی دی، خو افغان چارواکي وایي دا ادعا بې بنیاده ده. دوی پخپل د هغو طالبانو د بریدونو قرباني دي چې مشران یې د پاکستان له خاورې د ترهګرۍ پلان نه جوړي. اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي پوځي عدالتونو مودې غځولو لپاره نه شرطونه وړاندې کړي دي. په شرطونو کې راغلي چې ملزم باید تر نیول کېدو وروسته 24 ساعتونو کې دننه عدالت ته وړاندې شي او هغه باید د خپلې خوښې وکیل کولو حق ولري. د دې وړاندې د دې ګوند مشر آصف علي زرداری پرون اسلام آباد کې خبرلاند وویل چې دوی به یو کال لپاره پوځي عدالتونو مودې غځولو ملاتړ وکړي، خو ځینې خبرې باید واضح شي. موږ لیدلی چې ځینې داسې خلک هم نیول شوي چې د ترهګرۍ لپاره موجود تعریف کې نه راځي، نو موږ داسې قانون غواړو چې ترهګري تعریف کړي. موږ له همدې وجې د یو کال وړاندیز کړی دی. د موده کې بعد د پوځي عدالتونو څارنه کوو او په حکومت به فشار راوړو چې د ګواهانو ژوند خوندي کړي او د صوبو تر څنګ عدلیې ته پیسې ورکړي. پاکستان کې د ترګري زپل لپاره جوړو پوځي عدالتونو د 2 کلن کار موده د دې کال په جنوري کې ختمه شوه. د مسلم لیگ نون حکومت غواړي چې دا موده وغځي. په سند کې پولیس چارواکي وایي پرون د کراچۍ په کورنګي سیمه کې یو مشکوک وسلوال وژلې او 4 نور یې نیولې دي. د ترګري سره د مبارزې څانګې مرستیال مشر امیر فاروقي کراچۍ کې پرون خبریالانو ته وویل چې وژل شوی تن په فرقیزو بریدونو کې ښکېلې ډلې لشکري جنګوي غړی دی. د نوموړي په وینا دوی ته داسې معلومات رسېدلي وو چې دغو وسلوالو د لویو بریدونو پلان درلود. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي پاکستان باید په سیمه کې د ثبات لپاره په خپل خاوره موجود ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. د نوموړي دفتر په پورنۍ خبر پاڼې کې ویلي چې اتمر پرون په هندوستان کې یو امنیتي کانفرنس ته وینا کې ویل پاکستانی چارواکو دوی سره په ګډو ناستو کې دغه پټنځایونو د له منځه وړلو ژمنې کړي خو پوره کړي یې نه دي. پاکستان دریځ لري چې د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات کوي. د خبر پاڼې تر مخه اتمر به هند ته د خپل 3 ورځنی سفر په مهال هندي چارواکو سره د 2 اړخیزو همکاریو په زیاتولو خبرې وکړي. د امریکې ولسمشر ډونالد ترامپ د فدرالي قاضیانو یا ججانو لخوا د پخواني فرمان مخنیوي وروسته یو نوی فرمان لاسلیک کړی چې امریکا ته د 6 اسلامي هیوادونو وګړو په ورتګ موقتی بندیز لګی. ترامپ دا فرمان پرون لاسلیک او تر مخه د شام، ایران، سومالیا، سودان، لیبیا او یمن وګړو ته د نوي ورځو لپاره په امریکایي ویزو ورکولو بندیز ولګاو. که دغه هیوادونو وګړي وار د مخه ویزې ولري هغه به نه ردیږي. د مارچ 14 نیټې څخه ملي کېدونکي د فرمان د امریکي کډوالو د امریکي د کډوالۍ پروګرام د یو سل شلو ورځو لپاره ځنډولې دی. د سفر په اړه د ولسمشر ټرمپ لومړی فرمان د جنوري په 8 تاریخ پور شوی و او د شپږو یادو هیوادونو تر څنګ د عراق وګړي هم په موقتي ډول نوي ورځو لپاره له امریکي بند کړي وو. د نوي فرمان کې عراق نشته. په دې فرمان کې لشپګو یادو شوو هیوادونو هغه وګړي هم نه دي شامل چې د امریکي دایمي هستوګنه یا گرین کارډ لري. د امریکي دفاع وزارت پرون ویل چې په یمن کې د القاعده خلاف سلويختو هوایي بریدونو کې د ګوانتنامو زندان یو پخوانی قیدی وژل دی. سره له دې چې دغه کس لوی ګواښ بلل شوی و، بیا هم په 2009 کال کې خوشې شو. د یمن محمد طاهر د یاسر ال سلمی په نامه هم شهرت درلود. پینټاګان ویلي چې نوموړی کیوبا کې یاد زندان کې 2 کاله تیر کړي وو او د مارچ په 2 تاریخ ووژل شو. په دې برید کې عرب جزیره کې د القاعده مشر او چاودیدونکو موادو ماهر او سید العدانی هم وژل شوی دی. طاهر په 2009 کال کې خوشې شو او هغه مهال نوي ولسمشر براک اوباما د خپل کمپاین د وختو وعدې پوره کولو لپاره د ګوانتنامو بندولو کار پیل کړو. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتره په پرونی خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې هغه د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د ایران ستراتیژیک ګواښ په اړه په ټلیفون وګدې خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دواړو مشرانو د ایران د نیوکلیر پروګرام په اړه شوی جوړجاړی او په سیمه کې د ایران توندې پالیسو څخه د راولاړ شوي ګواښ په اړه په تفصیل خبرې وکړې. په دې خبرو کې د دې خطرونو په ضد د شریک کار په اړه بحث شوی دی. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حال او د پیسو به وي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.20 روپۍ او 1.20 روپۍ یو پاوند 1.30 روپۍ او 1.30 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 9.50 روپۍ او 9.40 روپۍ یو سعودي ریال 23.90 روپۍ او 9.50 روپۍ یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.60 روپۍ او 302 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 305 ایرانی ریالا په یو پاکستانی روپی خرڅه ولای کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو داوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان حکومت له افغانستان سره د تورخم او چمن تړلې دروازې د نن او سبا لپاره د خلکو د تګ راتګ په مخه خلاصې کړې دي. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د پوځي عدالتونو مودې غزولو په لړ کې حکومت ته نه وړاندیزونه کړې دي. د پاکستان په سند صوبه کې پښتانه ملت پال سیاستوال تور لګوي چې د صوبې پولیسو د پښتنو په ځورولو پسې راخستې ده. شمالی وزیرستان ته ستانه شوی خلک وایي له حکومت سره سره دوی هم د خپلو ویجاړو شو بازارونو د بیا جوړولو چارې پیل کړې دي.
مش خال کیس کاروبار ته ډیره توجه ورکړې ده. خلک ډیر مخوري مهنت کو ډیر مشکله شي وخت تیر کړه ده.
او د مارچ اتمه د خزو د نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي. په دغه مناسبت پرون په جلال آباد کې جوړ شوی غونډه کې په سیمه کې د جنکو د تعلیم په برخه کې پر مشکلاتو خبرې وشوې.
لارونه خزینه اولادونه نه پریدي چې نارینه استادان ورته تدریس وکړي او بل اخره دوی په کورو کې شي.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع تر ازو د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر پرون مخام اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړلې پوله بعد به تش د 2 ورځو لپاره نن او سبا د هغو کسانو پر مخ پرانیستی وي چې ویزه لري او د پولې یوې بلې غاړې ته ایسار پاتې دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال له دې موقع په استفادې د پاکستان په سفر تللو افغانانو باندې غږ کړی چې نن او سبا ورځ د خپل هیواد ته ستانه شي. تفصیل د بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
د فبروري پر 14 د تړل سوی پولې د بشپړې پرانستنې اعلان لا نه دی سوی، خو د هغو کسانو لپاره به نن سې شنبه او سبا چهار شنبه پرانستې وي چې ویزې لري او دواړو غاړو ته د پولې پرانستو په انتظار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د تورخم او سپین بولدک لوی دروازې د هغو کسانو لپاره پرانستل کیږي چې په ویزا یوې بلې خواته اوښتې دي او خپلو هیوادونو ته ستنېدل غواړي. په بهرنیو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلا کار سرتاج عزیز تیر ماښام په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زا خلوال ته ټلیفون کړی او د پولې د پرانستل کېدو له پریکړې خبر کړی دی. افغان سفیر زا خلوال په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پاکستان حکومت د مارچ پر 8 او 10 د هغو مسافرو لپاره د پولې پرانستو موافقه کړې چې په پاسپورټونو او ویزو پاکستان ته راغلي او دلته بند پاتې دي. ښاغلی زا خلوال ویلي چې د تورخم او سپین بولدک د لویو لارو د عادي او بشپړې پرانستنې په اړه لا د پاکستان له حکومت سره مثبتې نتیجې ته نه دی رسېدلی، خو پاکستان ته په ویزه راغلیو افغان مسافرو باندې غږ کړی چې له موقع څخه په ګټې اخیستنې د تیاری وکړي او د سې شنبې او چهار شنبې په ورځو کې د خپل هیواد ته ستانه سي. ډاکټر عمر زا خلوال د افغانستان د صافیه هوایي شرکت مننه کړې چې وایي ورسره یې ژمنه کړې که پاکستان پوله په دوو ورځو کې نه پرانیسته نو آماده دی چې په پاکستان کې د ایسارو افغانانو خپل هیواد ته د هوا له لارې په لېږدولو کې مرسته وکړي، خو وایي اوس چې پوله د دوو ورځو لپاره ورته پرانیستل کیږي نو دم ګړی اړتیا نسته چې د حواله لارې انتقال کړي، خو که اړتیا پیښه سوه بیا به هم غږ پر وکړي. بل لور ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ګډه پوله د څارنې کلک انتظام نه وي سوی، دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ وي. خواجه آصف د دوشنبې په ورځ مرکزي پارلمان ته په وینا کې د پولې د تړل کېدو په دفاع کې وویل چې که ترهګرۍ خاورې ته راوړي او په سلګونو خلک وژني نو حکومت او پوځ یې حق لري چې له افغانستان سره خپله ګډه پوله وتړي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو او تجارانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډې پولې تړل غندلي چې وایي دا د دغو دواړو هیوادونو د خلکو او تجارت په وړاندې بېله خنډ اچولو بله ګټه نشي لرلی، خو مرکزي حکومت او پاکستاني پوځ لا هم د دوی غوښتنو ته هیڅ ځواب نه دی ویلی او پوله به د هر ډول تجارت لپاره تر ناڅرګندې مودې تړلې وي.
د بارکوال میاخیل په رپورټ کې مو د پاکستان حکومت دغه اقدام په اړه واورېدل چې د وایي د تورخم او چمن دواړه لارې د نن او سبا لپاره د خلکو د تګ راتګ په موخه پرانستې دي، خلاصې کړې دي. ورزو د پسیمه کې د مشال لړیو خبریال فرهاد شینواری ته دی په خیبر جنسای کې دی په تورخم کې دی. فرهاد صاحب تاسو بیا سلیمې شي وایو قسم تاسو سهار مونږ ته معلومات راکړي چې دغلته د سهار د 2 بجو دغه دروازه د تورخم دروازه خلاصه کړل شوې ده، د امیګریشن کارونه روان دي، خلک تګ راتګ کوي. دا مهال دغلته دغه د تګ راتګ د خلکو بهیر څنګه دی، وضعیت څه دی په سیمه کې؟
هارون بچا دا وخت په سلګونه افغان وګړي په تورخم کې په قطارونو کې ودرول شوي دي او د دوی سفری اسناد کتای شي او بیا وار په وار ورته په تورخم دروازه افغانستان ته دا وختو اجازه ورکوي او دغه افغان وګړي ډیر خوشاله دي چې افغانستان ته اوړي. په دې کې زیاتره افغان کورنۍ روانې دي چې ماشومان ښځې او بوډاګان هم پکې شامل دي. ما ډیر داسې کسانو کتل چې هغوی په ویلچیر ناست وو او یا هم ځینې کسانو په خپلو اوږو باندې اوچت کړي وو او افغانستان ته یې اړول چې دغه ټول ناروغه کسانو د تورخم هغې غاړې ته بیا ورته خپل خپلوان را رسېدلي دي او هغوی هرکلی کوي او ګاډي ورته راوستلي دي او په هغې کې افغانستان ته بیایي. د تورخم پولیټیکل چارواکو وویل چې دغه دروازه به یوازې نن او سبا خلاصه وي چې په پاکستان کې کوم افغانان رایسار وو چې هغه واړوي او چې بیا کوم پاکستاني وګړي د افغانستان له لورې دې اړخ ته راتګ غواړي چې هغه هم راشي. بله دا چې کومو افغان وګړو سره پاسپورټونه نشته هغوی یو ځل بیا رایسار کړی شوي دي او افغانستان ته یې نه پرېږدي. نن د پېښور او تورخم په لاره ډېر رش دی او د سورلو په سلګونه واړه ګاډي تورخم ته ور روان دي، خو بیا د مالونو ډک ګاډي لا هم په لارو کې ولاړ پاتې دي او هغوی ته تر اوسه د وختو اجازه نشته.
صحیح شو ډیره مننه دا فرهاد شینواری و چې تورخم نه موږ ته دغلته چې کومه دروازه خلاصه شوې ده د خلکو تګ را تګ پیل شوی دی په هغه اړه معلومات را کول. اوس ورځو کوټې ته ایوب ترین زمونږ دغلته خبریال دی، لاغه پښتو چې په چمن او دغه د سپین بولدک چې کومه لاره یادیږي هغه هم حکومت د خلاصولو اعلان کړی دی، نو چې دغلته څه وضعیت دی؟ ایوب ترین صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایو که معلومات لري او موږ سره شریک کړئ چې دغه په دغه لاره د خلکو د تګ را تګ بهیر ګنې پیل شوی دی، څه وضعیت دی دغلته؟
چمن او سپین بولدک ترمنځ کم د پاکستان افغانستان پوله ده، هغه نن سهار د 8 بجې خلاص شو او په لومړني پړاو کې یوازې واغ خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکول شوې ده. د پاکستان له لوري کم چې اسناد ولري په هغه کې د سره پی او آر کارډ وی یا د افغانستان یا د پاکستان پاسپورټ وی، نو دا خلک کولای شي چې دواړو هیوادو ته تګ راتګ وکړي. او پر دې مهال د پاکستان د سرحدي عسکرو او د افغانستان د سرحدي عسکرو یا چې کوم سرحدي پوله ساتي د هغو لخوا پر پوله باندې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي او د هر سړي تلاشي کېږي. د هغه وروسته چې دی هغه سړی کولای شي چې پاکستان ته یا افغانستان ته واوړي. خو بل نور ته چې کوم تجارت دی لاریانې چې په خوراکي شیانو په نورو شیانو بار دي هغه تر اوس پورې ولاړ دي، هغه ته چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې دوی د پولې اخوا ته واوړي او د یاد پولې اخوا ته چې کوم لاریانې یا کنټینران پاکستان ته راتلل هغه و پاکستان ته را داخل شي. پر دې باندې په چمن کې تجارو خواشنی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په کار دا دی چې دغه د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ چې دوی تجارت او سیاست دا سره بیل شي او چې کومې ستونزې راځي په هغه کې په کار دا دی چې و تجارت زیان ونه رسیږي، ځکه چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ چې دوی په هره ورځ تقریبا د 15 تر 20 زره پورې خلک تګ راتګ کوي. د چمن خلک زیاتره په بولدک کې کاروبار کوي. دغه ډول د افغانستان د هلمند د کندهار څخه زیاتره خلک د علاج لپاره پاکستان ته راځي، نو دوی وایي چې کله هم داسې ستونزه راشي په کار دانه دی چې پوله بنده شي. اوس تجارت غوښتنه کړې ده چې دغه پوله د تجارت لپاره په بشپړه توګه په کار کې پرانستل
شي. صحیح شو. ډېره مننه ایوب ترین اوریدونکو د مشال لړیو خبریال چې موږ ته د چمن او سپین بولدک چې کومه لاره د نن او سبا لپاره خلاص کړل شوې ده، د خلکو په تګ راتګ پیل کړی دی، په دغه اړه معلومات راکول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری وایي د پوځي عدالتونو د مودې غزیدو مخالفت نه کوي خو غواړي حکومت په دغه لړ کې نه وړاندیزونه وکړي. دی وایي د پوځي عدالتونو موده د یوازې یو کال لپاره باید وغځول شي او جج دی ورته د پاکستان چیف جسټس له لوري وټاکل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت او سیاسي ځنې یو شمېر سیاسي ګوندونو د پوځي عدالتونو د مودې د 2 نورو کلونو لپاره د غځولو په خبره صلاح شوی دي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد تفصیل راکوي.
په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری وینا و چې پوځي عدالتونو کې چلیدونکو مقدمو اوریدنه دي د پوځي افسرانو نه علاوه سیشن جج یا اډیشنل جج هم کوي چې د مقدمو په شفافیت چاته اعتراض نه وي. پخوانی ولسمشر وویل چې پوځي عدالتونو موده د 1 کال پورې وغځول شي. د په وینا چې نیول شوي کسان د عدالت ته د ریمانډ لپاره په 24 ګنټو کې وړاندې کړی شي او ملزم ته د مقدمې لپاره د خوښې وکیل هم ورکړی شي. د پیپلز ګوند لخوا وړاندې کړی شوی تجویزونو په اړه پولیس سرداری زیاته کړې چې های کورټ د پښپېتو ورځو کې د فیصلې پابند کړې شي او د پوځي عدالتونو مشران دی چیف جسټس وټاکي. دا هم اوویل چې په دې تجویزونو کې د آئین آرټیکل 199 تر لاندې های کورټ ته د نظر سانه اختیار ورکړې شي او د شهادت په قانون دی هم په دې عدالتونو کې عمل درآمد وکړي شي. په دې تجویزونو کې دا هم و چې ملزمان د کوم جرمونو تر لاندې نیول شوی وي هغه دې هم په 24 ګنټو کې وویل شي.
یہ ہمارے 9 نکات ہیں جو کہ ہم
دی وای د سمون نه نکات دی او دا به حکومت ته وړاندې کو او هغه کمیټې ته به وړو چرته چې په دې فیصله کیږي او په دې به پارلمان کې بحث هم کی او هیله لرم چې ټول سیاسي طاقتونه به کینی او کدی کې گنجائش خواړي او کاغی غنی چې سمون ته جزې نه مناسب دي نو مون خبر اترو لپاره تیار یو.
اوپن ټو ډایالوګ
د سردری سه په اړه جوړی کړی شوی کمی تګلارې په اړه پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی ولسمشر وینا وکړه. حکومت اړوند ادارو ته فندونه ورکړي وي نو نن به حالات مختلف وو. بلخو د نوموړي پریس کانفرنس نه پس پاکستان د خزانه وفاقي وزیر وینا وا چې پیپلز ګوند تجویزونه ورته ترلاسه شوي او دې لړکی به ټول سیاسي ګوندونو سره مشاورت کوي.
جو تین سال کی بات ہوئی تھی فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع
دی وای د پوزی عدالتونو مدغ غسولو په اړه د درې کالو چې کوم خبره شو نو پاغه کې د دوه کالو مودې په اړه ټول متفق شوه او پاغه کې پیپلز ګوند دا تجویز ورکړی وو چې یو کال مدې ورکړی شي او دا تجویز یې هم وو چې سیشن جج دې پکې هم شامل کړی شي. نو دا هر څه به د آئین او قانون تر لاندې ګورو او چې کوم د نه تجویزونو خبره وشو نو هغه به هم مونږ ګورو او هغه په اړه سیاسي ګوندونو سره به مشاورت کوو. دو وجه د ترهګرۍ پر ست خاتمه په اړه ټول کام یو موټی دی او پوزی عدالتونو په اړه اتفاقی رائے هم شته.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیم بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیم بجو
سروې
بجو.
افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي افغانستان او پاکستان د یو بل ته د سپارلو لیستونو مطابق د تروریستانو یا وسلوالو پر ضد اقدام وکړي او دریم ګړي ته د اجازه ورکړي چې په دغه برخه کې د دواړو هیوادونو اجرات وڅاري. محمد حنیف اتمر دا خبره پرون په هند کې د آسیا 19 امنیتی غونډې ته وکړه. د وسلوال د ټولې سیمې دښمنان وبلله ویل چې د اکثرو مرکزونه په پاکستان او افغانستان کې دي. عصمت څاروان تفصیل راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر وایي په پاکستان کې میشتې تروریستي ډلې افغانستان او د سیمې نور هیوادونه ګواښي. اتمر چې هند ته تللی په دغه هیواد کې د آسیا په 19 امنیتي کانفرنس کې وویل موږ له پاکستان سره یو ځای یو چې تر بل هر ځای تروریستان پکې زیات متمرکز دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د پاکستان روسي بریدونه چې ډیر خلک پکې ووژل شول وغندل او ویل د تروریستانو په منځ کې شاو بد نشته. د همداراز وویل چې د تروریزم پر ضد د نړیوالو له هلو ځلو سره سره په افغانستان پاکستان کې د تروریستانو حضور او فعالیت په زیاتېدو دی. اتمر لشکری طیبه او جیش محمد د افغانستان دشمنان وبلل ویل افغانستان هیله لري چې پاکستان به دغه ډلو ته خوندي پناه ځایونه ورنکړي. د په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې برای د سیمې د امنیت لپاره مهم وباله. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار یادونه وکړه چې افغانستان او پاکستان ګډ دښمن لري خو له بده مرغه دواړه هیوادونه د تروریستانو د ځپلو لپاره ګډه ستراتیژي نه لري. د زیاته کړه موږ نور یوازې د یوې ډلې په باره کې خبرې نه کوو. د سیمې د اقتصاد او جیوپولیټیک ترمنځ ژور ارتباط شته. د ملګرو ملتونو له لوري په شپږ اویا پیژندل شویو تروریستي ډلو کې شل په سیمه کې میشتې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو کې اړیکې خرابې شوې دي. دواړه هیوادونه پر یو بل تور پورې کوي چې د مقابل لوري وسلوالو مخالفانو ته پناه ورکړې ده. د پاکستان په سندھ او پنجاب کې له وروستیو انتحاري حملو وروسته پاکستان وویل چې دا بریدونه د هغو کسانو له لوري تنظیم شوي چې په افغانستان کې پناه ځایونه لري. پاکستان پر افغانستان د فشار راوړلو لپاره له سبانې دوه اونیو راهیسې سرحدي لارې بندې کړې دي. همداراز پاکستان افغانستان ته د شپږ اویا تروریستانو لیست وسپاره. اتمر هم د آسیا په 19 امنیتي کانفرنس کې د دې موضوع یادونه وکړه او په عین حال کې وویل چې افغانستان هم پاکستان ته د تروریستانو لیست سپارلی دی. د له دواړو هیوادونو وغوښتل چې یو بل ته د سپارلو لیستونو په برخه کې اقدام وکوي او درېمګړي ته اجازه ورکړي چې د دواړو هیوادونو اقدامات وڅاري. په هند کې د آسیا 19 امنیتي غونډې ته د هند دفاع وزیر منوهر پاریکر وویل د نړیوال تروریزم پر ضد ځوابي اقدام باید له آسیا وشي ځکه چې د نړۍ په هرو 5 تروریستي بریدونو کې 4 په آسیا کې کیږي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
په سند صوبه کې پښتانه ملت پال سیاستوال وایي د دغه صوبې د بیلابیلو ښارونو پولیس پښتانه بې ځایه ځوروي او جیلونو ته اچوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند په دې وروستیو کې د دغو پیښو پر ضد په کراچۍ او حیدرآباد ښارونو کې احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. بلخوا هم پسین کې د پیپلز ګوند مشران وایي دوی په نسلی تعصب یقین نه لري. او دا چې آصف علي زرداری د اسلام آباد په ټول ګوندیزه غونډه کې د پښتنو د ځورونې پیښو غندنه کړې ده. پر دې موضوع د محمد عمران رپورټ اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند سنگي مشر نذیر جان خان وایي چې د کراچۍ په شمول د صوبې په بیلابیلو برخو کې د پولیسو لخوا د پښتنو د زورولو او نیولو لړۍ لا هم روانه ده. نوموړی تور لګوي چې پولیس د پښتنو نه شناختي کارډونه اخلي، اف آی آر پرې درج کوي او ورته ویل کېږي چې عدالتونو کې د مقدمې پر مهال د پلټنو وروسته به د دوی د کارډونو تصدیق کولی شي.
په سند کې د پنواکل، د ګوټکي، د سکر، د شکارپور او نوابشاه، حیدرآباد دومره ښارونه دي په شمول کراچۍ. داسې کانا نو چپاگے کی دیر شو سلویت کتان پختانا افغانان دی رانیولی نی
دا عوامی نیشنل گون سندھ سانگی لخوا هم په کراچی او حیدرآباد کی د پختنو د زورولو پر ضد احتجاجی مظاهره او خبری غونډی شوی او دریز لری چې په سندھ صوبه کې روان د پختنو د زورولو یعنی ولو لړۍ کبند نه شو نو دوی په لوی کچ احتجاج کوي. د یاد گون د سندھ سانگی عمومی سکتر یونس بنیری مشال ریډیو ته ویل چې دوی د پولیسو د دې عمل په اړه د وکیلانو سره سلا مشوره پیل کړي او ضرب په سندھ های کورټ کې د پختنو د نیولو او زورولو پر ضد یو درخواست د بنیادی انسانی حقوقو پر بنسټ جمع کړي. سرکاری توګ دارنګ خبرونو پر ضد کوم تصدیق یا تردید نه دی جاری شوی. خود خالی پورس شوی ټول ګوندی زغونډه کې آصف علي زرداری ویلی چې دوی په پنجاب کې د پښتنو د زورولو د خبرونو غندنه کوي او کله هم په نسلی تعصب یقین نه لري. د آصف علي زرداری په وینا چې بسن صوبه کې بدوی کله هم د دارنګ پیښو اجازه نه ورکوي، خو چرته داسې کیږي نو پښتانه مشران د نیخ پنیغه دوی خبر کی.
د مشال رادیو یو بل حصہ په شپېتو سکندو کې د نړۍ ویډیوي ننداره ډیر زر د مشال په ویب پاڼه او فیسبوک.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. شمالي وزیرستان ته ستانه شوي خلک وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره خپل روزګارونه بیرته پیل او په خپلو پښو ودرېږي. دوی په خبره په دغه برخه کې د دولت د مرستو ترڅنګ دوی خپل هم کوشش کوي چې ویجاړ کړل شي بازارونه او دوکانونه ځان ته بیرته جوړ کړي. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان کې کا یو وړخته دولت په ترکیاتی چارو پیل کړي، نو بل طرف ته ځایي خلک په خپلو خپلو سیمو کې کاروباري مرکزونه جوړول شروع کړي چې پکې د میرعلي خدی مارکیټ، ایدک مارکیټ سرته رسیدلې او دغه شان د میرعلي موسکی، میرامشا درپاخیل او خواوشا کې هم خلکو په خپله د وړو وړو بازارونو یا کاروباري مرکزونو جوړول پیل کړي. دوی وایي رورو د معمول ژوند به هلی ته روان دی او دولت سره سره به دوی خپل وطن په خپل آبادوي.
چې روغلی حکومت خپل جسم را ریهیبیلیټیشن وای کړه او اس کومیش په خپل ان شاء الله لګیا دي کنینا او هر څه لګو مون لګیا کړی دي د خپل د شه پلوړا بلوړی کوشش کی ان شاء الله. مش په 7-8 میاشتې تقریبا مکمل مارکیټ چې مش په خپل زبان شه ورته بزور وی جوړ برلو.
مون هم حبیب شاده او دیدا کې کلی سره مې تعلق تا او مش ایدا کې تروغلی لګا مش په خپل کوشش باندې مش دا مارکیټینا جوړ کړل لګا د روډ پی سایډ باندې کلی په طرف باندې مارکیټ تا کنه چې په مختلف
محنت کو
شمالی وزیرستان تا واپس تلالی خلق وای چې دولت ته هم د دوی د مارکیټونو د غالو کوسو او سړکونو په جوړولو کې مرسته وکړي. د ترکیاتی کارونو لا فندونو دی د غلطه جنرال بس ټینډ، کار پارکینګ او د نکاس په پوخدګي کې دولت او پولیټیکل انتظامیا ورسره کومک وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بيته غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوریدونکو د بشیر غواخنه د خبرونو لنډي زور
د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم او چمن لارې نن او سبا د دوه ورځو لپاره خلاصې شوې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د لارې به هغه پاکستانانو او افغانانو ته پرانیستې وي چې پاکستان او افغانستان ته په ویزو تللي او خپل وطن ته ستنېدل غواړي. د خبر پښتونخوا حکومت او دلته اپوزیشن ګوند او عوامي نېشنل پارټي او پلاوی پنجاب کې د پښتنو د زورونو د رپورټونو تر راتګ وروسته هلته ورغلی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین نن مشال ریډیو ته وویل ترهګري د کوم نسل یا قام سره تړل نه دي پکار او باید د شرخوخو په ضد بې توپیره کاروي وشي. اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي پوځي عدالتونو مودې غزول لپاره نه شرطونه وړاندې کړي دي. په شرطونو کې راغلي چې ملزم باید تر نیول کېدو وروسته 40 ساعتونو کې دننه عدالت ته وړاندې شي. د دې ګوند مشر آصف علي زرداری پرون اسلام آباد کې خبرلند وویل دوی به یو کال لپاره پوځي عدالتونو مودې غزول ملاتړ وکړي خو ځینې خبرې باید واضح شي. پاکستان کې پولیس چارواکي وایي چې پرون یې د کراچۍ په کورنګي سیمه کې یو مشکوک پوستوال وژلی او څلور نور یې نیولی دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي پاکستان باید په سیمه کې د ثبات لپاره په خپل خاوره موجود ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. د نوموړي دفتر څخه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې اتمر دا خبرې پرون په هندوستان کې یو امنیتي کانفرنس ته د خبرو په مهال کړې دي. پاکستان دریز لري چې د ټولو وسوالو په ضد یو شان عملیات کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فدرالي قاضیانو یا ججانو لخوا د پخوانی فرمان مخنیوي وروسته یو نوی فرمان لاسلیک کړی چې امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو وګړو په ورتګ موقتی بندیز لګوي. او د امریکې دفاع وزارت پرون وویل په یمن کې د القاعده خلاف څلوېښتو هوایي بریدونو کې د ګوانتنامو زندان یو پخوانی قیدي وژلی دی.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو ویداریو مهم ټکی له رفت انجم اورو.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې فاټا په 500 کالو کې د خبر پښتونخوا سره په ورګډولو فیصله سره اختلاف کول د قبایل مشرانو او د ولس پوره پوره حق دی. خو د دې صرف مخالفت نه دی کول پکار، بلکې د دلیلونو سره دې دا ګام رد کړي او یو داسې متبادل حل دی وړاندې کړي چې یو مضبوط حیثیت لري. اداریه وایي چې د فاټا ګرین جرګې د غړو لخوا د احتجاج کولو دمکي په خپل ځای سمه ده چې د حکومت لخوا شوي اعلان ته عملي شکل ورکولو کې لا وخت پاتې دی. په دې اړه به په پارلیمان کې بحث کیږي او د ولس په کچه وړاندې کړی شوي تجویزونو ته هم غور کېدای شي. اداري زیاتوي چې که په دې موقع قبایلي ولس د اتفاق پر ځای د شخړې لاره خپلوي نو د قبایلي ولس مسلې نورې هم زیاتېدای شي. اداري اخره کې وایي چې د اختلافات او احتجاج لاره خپلولو پر ځای خبرو اترو مشورو سره د قبایلي ولس د منزل او د قبایلي علاقو د مستقبل فیصله کول د وخت تقاضا ده. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې هر ورځ په مطبوعاتو کې د ملک د سرکاري هسپتالونو خبرونه راځي چې عام ولس ته د علاج معیاري خو څه بلکې هیڅ قسمه سهولتونه نه ورکړل کېږي. اداریه وایي د پنجاب وزیر اعلی په مشرۍ کې شوې غونډه کې دا فیصله شوې چې د لاهور مناوا علاقې هسپتال کې د سلو کټونو زیاتوالی شوی. اداریه زیاتوي چې معیاري طبي سهولتونو په اړه د وزیر اعلی فکر کول او منصوبه بندۍ جوړول د اطمینان وړ خبره ده، خو بیا هم د سرکاري هسپتالونو موجوده صورتحال د افسوس وړ دي. سینیئر ډاکټران اکثره په ډیوټۍ نه وي او ینګ ډاکټران همیشه په هړتالونو وي. اداري په وینا سرکاري هسپتالونو کې چې ټولو زیات د څه کمی دی هغه د ښه اخلاق دی. په سرکاري هسپتالونو کې لوی غټو بیمارانو لپاره یوه ایمرجنسي وي چېرته چې اکثر په سوونو زرګونو خلک په نظر راځي او هم په دغه رش او شور کې اکثر د زړه ګردې او د دمې مریضان ته ډاکټر رسېدو مخکې سا ورکړي او که څوک د خوشقسمتۍ نه بچ هم شي نو بیا په هسپتال کې د کټ اخیستو په تلاش کې وي. اداري اخیره کې وایي چې ضرورت ته دې خبرې دی چې صوبایي حکومتونو ته د عام مریضانو د شمېرې مطابق زیات نه زیات طبي سهولتونه، ډاکټران، کټونه او د دویان ورکولو سره سره د میډیکل عملي خوش اخلاقي هم یقیني جوړول پکار دي.
دسمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویورک ټایمز روزپانه د پاکستان لوري له افغانستان سره د ځمکنیو لارو د تړلو اقدام او داغي د پایلو او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی بیا د امریکا د نوي ولسمشر د ادارې له پاکستان سره د اړیکو د څرنګوالي په څیر موضوعاتو لیکنه خبري کړې دي. مهمه برخه تاسو ته ورو د نیویورک ټایمز روزپانه لیکنه وايي پاکستان دوونه کیږي چې له افغانستان سره خپل ځمکنیو لارې تړلې دي چې لامل یې زرګونه افغان وګړي نشي کولای له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. پر دې برسیره د پولي تړل کېدو له وجې سیمه ایز تجارت ته هم زیان رسېدلی. سوداګر نشي کولی له سبزیجاتو او میوو ډکې لارې یوې او بلې خواته پورې باسي. همدا لامل دی چې په کابل کې هغه میوې او سبزیجات چې له پاکستان افغانستان ته واردېږي ګران پلورل کېږي، خو د یو شمېر نورو شیانو نرخونه بیا پر ځای پاتې دي. لامل یې دا دی چې افغانستان له ایران او منځنۍ آسیا هیوادونو هم خوراکي او غیر خوراکي توکي واردوي. لیکنه کاږي هغه افغان وګړي چې د پاکستان پر خوره بند پاتې دي، ځینې یې قاچاقبرو ته پیسې ورکوي چې په خطرناکو غرنیو لارو یې افغانستان ته واړوي. په لیکنه کې د حاجي اقبال په نوم د یو افغان وګړي له کوله چې توانېدلې د خپلو دوستانو په مرسته پر همدغو غرنیو لارو افغانستان ته ولاړ شي، زیاته شوې چې پاکستاني ځواکونه هیڅ چاته افغانستان ته د تلو اجازه نه ورکوي. د په خبره پاکستاني ځواکونو ته حتی پر پوله د اوښتونکو کسانو د ویشتلو امر شوی دی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د پاکستان او امریکا د اړیکو پر څرنګوالي یو لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلي د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به په داسې حال کې له پاکستان سره خپلو اړیکو ته کتنه کوي چې هغه هیواد وار د مخه چین ته خورا زیات نږدې شوی دی. چین له پاکستان سره د انرژي او انفراستراکچر په برخو کې د 2023 کال پورې د 6.5 بلیون ډالر په اندازه د مرستو ژمنه کړې ده. د لیکنې تر مخه د چین دغه مالی مرسته به د پاکستان چې یو مسلمان هیواد دی اقتصاد ته بېساري تغییر ورکړي. بلخوا واشنگتن ډیر باوري نه دی چې پاکستان ته د مرستې لاس ور هم کی نو غنې پرښتونی معنی به خپل کی. لیکنه زیاتوي امریکایي پالیسی جوړونکي پاکستان ته د نړیوالو ترهګرو ډلو د پالون کی یو هیواد په توګه ګوري. د دوی په اند له 2001 کال راهیسې له پاکستان سره د امریکا شاوخوا 1.5 بلیون ډالر مرستو هم هغه هیواد د ترهګرو د ملاتړ لپاره لاس اخیستو ته اړ نه کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ په اړه د خپل اجرایي فرمان له سره ترتیب شوې نسخه لاسلیک کړه. د دې فرمان تر مخه د شپږو اسلامي هیوادونو اتباع په موقت ډول امریکا ته له داخلېدو منع کړل شوي دي. عراق چې د ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان په لومړي لیست کې شامل و، له سره ترتیب شوې نسخه کې شامل نه دی. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له رضوان مراد څخه.
سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ په اړه د خپل اجرایه فرمان نوې بڼه لاسلیک کړې ده. د دې فرمان له مخې د شپږو اسلامي هیوادونو یمن، سوریې، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان اتباعو ته تر نوې ورځې پورې د امریکا د ویزو ورکول ځنډیږي. خو د دې شپږو هیوادونو هغه اتباع چې له وړاندې معتبرې ویزې ترلاسه کړې دي متحده ایالاتو ته سفر کولی شي. دا ولسمشر ټرمپ د دې فرمان له مخې چې د روانې مارچ میاشت له 14 نیټې عملی بڼه غوره کوي، د امریکا د مهاجرت پروګرام هم د 120 ورځو لپاره ځنډیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 20 نیټه د کډوالۍ په اړه په خپل لومړني فرمان کې د عراق په ګډون د وو اسلامي هیوادونو اتباع امریکا ته له داخلېدو منع وګرځول. خو د متحده ایالاتو فدرالي قاضیانو دا ولسمشر ټرمپ د دې فرمان د عملي کېدو مخه ونیوله. په نوي فرمان کې چې پرون لاسلیک شو، امریکا ته د عراقي اتباعو پر داخلېدو لګول شوی بندیز لر شوی دی. د سپینې ماڼۍ په دې فرمان کې هغه بهرنیان شامل نه دي چې ګرین کارډونه او یا د متحده ایالاتو دایمي ویزې لري. ولسمشر ټرمپ ټینګار کوي چې د امریکا د ملي امنیت په اړه د ډاډ ترلاسه کولو په هدف د کډوالۍ په اړه د ده فرمان اړین دی. خو د ډونالډ ټرمپ منتقدانو بیا نوموړی په تبعیض تورن کړی دی، څه چې سپینه ماڼۍ یې ردوي. اخوا بیا د عراق حکومت د دې هیواد پر اتباعو امریکا د سفر د بندیز د لرې کېدو هرکلی کړی دی. د عراق حکومت ویلي د سپینې ماڼۍ دا ګام په داسې حال کې یو مثبت پیغام دی چې عراقي او امریکایي ځواکونه په ګډه د داعش پر ضد جګړه کوي. رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع د وزارتونو د فشار په نتیجه کې امریکا ته د عراقیانو پر سفر لګیدلی بندیز لرې شوی دی. دا ولسمشر ټرمپ لومړنی فرمان عراقیان په غوسه کړی وو او د دې هیواد پارلمان یې اړ کړ چې عراق ته د امریکایي وګړو پر سفر د بندیز غوښتنه وکړي. خو د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د هیواد ته د امریکایي اتباعو پر سفر د بندیز لګول غوښتنه ونه منله.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
په داسې حال کې چې د مارچ اتمه نیټې یا د ښځو نړیوالې ورځې ته یوه ورځ پاتې ده، په نړۍ کې د جنسي برابرۍ په برخه کې غیر منظم پرمختګونه شوي او په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر ضد تاوتریخوالی اوس هم یوه ننګونه ده. ملاله بشیر جزئیات راکوي.
د ښځو په برخه کې د ملګرو ملتونو اجرایوي رئیس فومزلی ملامبون ګوکا وایي د ښځو او سړو ترمنځ د مساوات لپاره د لسګونو کلونو په اوږدو کې پر هڅو سربیره هیڅ هیواد نه دی توانېدلی چې پکښې د ښځو او سړو حقونه په بشپړه توګه برابر وي. ملامبون ګوکا وویل په نړۍ کې د ښځو او سړو د معاشونو توپیر په سلو کې څلېرویشت دی او دا یې د ښځو له جیبه تر ټولو لویه غلا وبلله. د ښځو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره غواړي راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو د کمیسیون په غونډه کې د ښځو او سړو د معاشونو د توپیر پر وړاندې نړیوال ائتلاف اعلان کړي. خو میرمن ملامبون ګوکا وایي تر ټولو لویه ستونزه چې ښځې ورسره مخامخ دي تاوتریخوالی دی. په نړۍ کې له هرو درو ښځو څخه یوه یې د خپل ژوند په اوږدو کې له فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. وژل سوي ښځینه قربانیانې نیمایي یا د خپل میړه لخوا وژل کیږي یا د کورنۍ د کوم بل غړي لخوا. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.6 میلیون نجونې، یعنی په هرو لسو ښځو کې یوه ښځه، له جنسي تیري یا جنسي ځورونې سره مخامخ سوي دي. میرمن ګوکا وویل واضح ده چې د ژوند کچه او جغرافیه یا د اوسېدو ځای د دې لامل سوي چې ښځې دا ستونزې په بېله توګه تجربه کړي. خو د نړۍ په هره برخه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یو حقیقت دی، پرته له دې چې تاسو بډایه یاست که بېوزلي، یا په پرمختللو هېوادونو کې یاست که په پرمختیایي هېوادونو کې. میرمن ملامبون ګوکا له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې په هغو هیوادونو کې چې پکښې د سړو او ښځو ترمنځ مساوات پکښې تر نورو هیوادونو زیات دی لکه آیسلینډ، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بیا هم پکښې شته. د دې په وینا د آیسلینډ په ریکویک کې یوه 20 کلن نجلۍ ووژل سوه. میرمن ګوکا چې پخپله د جنوبي افریقا ده، له 2013 کال راهیسې د جنسیتي مساوات د پرمختګ او د ښځو د پیاوړي کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې مسؤوله ده. دا مخکې د جنوبي افریقا د لومړي ډیموکرات حکومت د پارلمان غړی پاتې سوې او په دغه هیواد کې لومړی میرمن و چې د ولسمشر د مرستیالۍ تر څوکۍ ورسېده.
ملالې بشیر واده مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. په همدغه مناسبت په ننګرهار کې د افغان ښځو شبکې پرون دوشنبه په جلال آباد کې وغونډه جوړه کړې و چې ګډونوالو په ننګرهار کې د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه ویناوې پکې وکړې. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا غونډه د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د غونډو په تالار کې د افغان ښځو شبکې د دوشنبه په ورځ جوړه کړې وه چې ویناوالو پکې د ښځو په وضعیت خبرې وکړي. د افغان ښځو شبکې مشر خانقاه غرمل وایي د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې ځکه غونډه رابللې چې د خلکو پام په ننګرهار کې د ښځو په وړاندې پرتو ستونزو ته واړوي.
ګورو چې ورځ په ورځ ستونزې زیاتېږي او ښځې له مشکلاتو سره مخامخ دي. هغه حقوق چې د اسلام
د ننګرهار ولایتي شورا وکیل حبیبه کاکړ وایي سره د دې چې په جلال آباد ښار کې ښځې تعلیم او صحت ته لاسرسی لري، خو زیاتوي چې په لرو پرتو ولسوالیو کې بیا نجونې یوازې تر شپږم ټولګیو پورې زده کړې کولی شي.
پراتو ولسوالیو کې تزینه استادان یا کم بودی او یا بیخی شتون نه لري، نو د دغه ستونزې له کبله لرونه خزینه اولادونه نه پرېږدي چې نارینه استادان ورته تدریس وکړي او بل اخره د شپږم صنف نه وروسته دوی په کورو کې شي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي مشر پوهاند زاکره بابا کرخیل وایي په لرو پرتو ولسوالیو کې د بدمنیو له امله د ښځو تر څنګ نارینه هم له خپلو حقونو څخه محروم دي.
د ښځو لپاره کار ډېر شوی دی، سره دوایرو کې کار کوي، صحت ته لاسرسی لري، تعلیم تربیې ته لاسرسی لري. شکایت دا دی چې په لرو پرتو سیمو کې خپلو حقوقو ته نه رسیږي. نو زما نظر خو دا دی چې هلته نارینهو ته هم کوم حق حقوق نشته، ځکه هلته اکثره جنګونه دي، ناامنۍ دي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې په تیرو 100 کلونو کې ښځې په دې توانېدلي چې لوړو منصبونو ته ځانونه ورسوي، خو زیاتوي چې لا هم د ښځو په وړاندې داسې ستونزې پرتې دي چې د زغملو نه دي.
والیانی لرو په ولسی جرګه کې، په مشرانو جرګه کې، په ولایتي شوراګانو کې، په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې چې موږ یو اندازه د خپل حق او حقوق نه بهرمن یو. په بعضو سیمو کې داسې ستونزې لرو چې موږ ته د زغم وړ نه دي. نارینه او ښځینه به په دغه لاره کې ګډه مبارزه کوي، د نظام سره به یو ځای تر څو وکولی شو صلحمیز او مترقي افغانستان ولرو.
دی وایي چې لا هم په لرو پرتو ولسوالیو کې نجونې د تعلیم له حقه محروم پاتې دي، روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، په ماشومتوب بدو او بدل کې ورکول کیږي، او له تاوتریخوالی ډک ژوند تیروي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
د ماشومانو د حقوقو مدافع ډلې وايي په تیرو دوو کلونو کې وسلوالو ډلو په افغانستان کې د روغتیا سکتور ته زیات زیان رسولی دی. د ماشومانو د حقوقو وسلوالو شخړو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه رپورټ کې ویلي وسلوالو ډلو د روغتونونو او کلینیکونو په نښه کولو، د صحي پرسنل په ویرولو او ځورولو سره د افغانستان لا د مخه کمزوري روغتیايي سیستم ته ضربه ورکړې ده. رضوان مراد تفصیل راکوي.
د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار سازمان وایي وسلوالو ډلو په افغانستان کې روغتیایي تاسیسات په موقت او یا دایمي توګه تړل کېدو ته اړ کړي دي. صحي مرکزونه یې له منځه وړي، امبولانسونه او روغتیایي سامان آلات غلا او چور کړي دي. د سازمان په خپل تازه رپورټ کې چې د دوشنبه پر خپور شو غراس د وسلوالو لخوا د روغتیایي کارکوونکو د ګواښلو، زورولو او بندې کولو مواردو ته هم اشاره کړې ده. د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې په هلمند، کندوز، ننګرهار او میدان وردګ ولایتونو کې له روغتیایي کارکوونکو او عامو خلکو سره د مرکو له مخې خپل راپور چمتو کړی. راپور په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د شمیرو له مخې وایي یوازې په تیر یو کال کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روغتیایي تاسیساتو او صحي کارکوونکو پورې اړوند 119 پیښې ثبت شوې دي. د بشري حقونو د یاد سازمان راپور وایي روغتیایي سکتور او صحي کارکوونکو ته 95 پیښ شوي زیانونه او ګواښونه د وسلوالو طالبانو او داعش لخوا دي، او په 23 مواردو کې بیا مسؤلیت د افغان امنیتي ځواکونو پر غاړه دی. د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو نړیوال سازمان په خپل دې راپور کې د افغانستان د جګړې پر ټولو خواوو غږ کړی دی چې په روغتیایي تاسیساتو او کارکوونکو بریدونه بند کړي. راپور زیاتوي دیتا په پام سره چې د امریکا د تخمین لمخې افغان حکومت د دې هیواد 45% کې کنټرول په لاس کې لري، په هغه سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسول ګران دي چې لسترو خارونو د باندې پرتې دي. د بشري حقونو د سازمان وایي له دې وضعیت څخه هغه 1.4 میلیونه وګړي زیات متاثر شوي چې د جګړو له امله له خپلو سیمو بېځای شوي دي. د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په تیرو دوو کلونو کې د ناامنیو د زیاتېدو په نتیجه کې د ماشومانو د خوارځواکۍ اندازه 40% کې لوړه شوې ده، او په جګړو او ناامنیو کې د ژوبلو ماشومانو فیصدي 40% کې زیاته شوې ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د لوګر امنیتی چارواکي وایي په ولایت کې د وسلوالو بریدونو او امنیتی پیښو یو لامل دا ده چې طالبان او نورې وسلوالو ډلې غواړي په دې واسطه کابل ناامن وښيي. د لوګر د امنیتی مسایلو په باب د یاد ولایت د ملکي او پوځي چارواکو، مدني فعالانو او د ولایتي شورا د غړو د نظرونو پر بنسټ زموږ خبريال نجیب الله الوخیل دا راپورټ جوړ کړی دی.
د لوګر امنیتی چارواکي وایي د دولت وسلوال مخالفین د دې لپاره چې کابل ناامن وخی د میدان وردګو او لوګر په ګډون یې په یو شمېر هغه ولایتونو خپل فشار زیات کړی چې د کابل نه راچاپی راپراته دي. د لوګر امنیت قماندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی مشال راډیو ته وایي
دښمن مخه دا ده چې دوی په خپل ټول توان سره کابل ناامن وشي. د لوګر میدان وردګو هغه ولایتونه چې په کمربند کابل کې پراته دي حالت دوی خپل فشار اچولی دی. ولزمر ملي امنیتی ځواکونو تاسو په جریان کې سمو د مخکې مش په چرت کې عملیات درلوده، سمو د مخکې په خروار کې او په برک برک کې درلوده. د هدف مونږ دا چې موږ وکولای شو اول لوګر امن کو او د لوګر امن کېده به د کابل امن کېده وشي.
مدني فعال عبدالمقصود از زیوایی د امنیتی ځواکونو د عملیاتو سره سره هم د لوګر په کلیو او باندو کې امنیتی خطرونه شته او د خلکو ژوند پوره خوندي نه دی.
که یو څوک غواړي په کلو کې زموږ شخصیتونه، علما، قومي مشران، دولتي کارکونکي په ډېر اسانۍ سره هم وژلی سي، هم تښتولی سي، هم ګواښلی سي. ولس ملاتړی ده، ولس له حکومت نه امنیت غواړي، ولې کار د امنیت د ټینګښت وظیفه د حکومت ده.
د لوګر د مدني فعالانو او مخبرو اندېښنو ته په کتو په یاد ولایت کې د څلورمې پلې لواء قوماندان جنرال رازق ساپای چې په دې وروستیو کې د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ټپي شوی وایي چې افغان ځواکونه اوس مهال په ښه موقف کې دي او د پام وړ لاسته راوړنې لري.
هغه ساحو ته چې زمونږ قوتونه تللي وو، یعنی هغه ساحو ته په ډېرو وختو کې امنیتي قوتونه نه وو تللي، ټولې منطقې لکه پتاناکو دا ټول خروټو کلي پورې او دا فنګرام وو، هغه ساحې چې وې مکمله تصفیه او تلاشي شوې وه. هلته د مخالفینو ډېر قوي قوي قمندانان هم پکې مړه شوه.
د ولایتي شورا غړی حسیب ستانیزی د امنیتي ځواکونو عملیاتو په باب وایي، پوځي عملیات په مشکلو ترسره کېږي خو نتیجه یې ځکه پوره نه محسوسېږي چې وروسته په زیانمنونکو سیمو کې امنیتي پوستینه جوړېږي.
ډېر ګزا مصارف کېږي په عملیاتو باندې خو نتیجه نه لري. نتیجه یې په دې نه ده، اضافي پرسونل دی موږ هغه ځایو کې چې دوی د عملیات کوي هلته ځای په ځای کېږي، نه په اساسي ځایو کې نقاطو کې موږ پوستې نسو ایجادوای، بیسونه نسو ایجادوای.
بلخوا د لوګر والی محمد حلیم فدایی امنیت د دولت او ولس ګډ کار بولي او وایي
امنیت یوازې دولت نشي راوستلی، دولت به زمینی برابرې، اما که ملت او دولت په ګډه باندې هغه که قاچاق وي، که مواد مخدر وي، که هغه نور سازمان یافته جرایم وي، که غصب زمین وي، زمونږ په پلان کې ولسی عنصر ډېر زیات شامل ده. په دې معنا چې دولت زمينه برابرې او ولس په دې کې شریکو.
د یادونې وړ ده لوګر د کابل په سویل کې پلازمینه سره لګیدلی ولایت دی چې د پاکستان له قبایلي سیمو سره نږدې پروت دی. چارواکي وایي وسلوال ډېر کله د افغانستان مرکزی او شمالي سیمو ته د لوګر له ناامنو سیمو څخه د وسلو او وسایلو د لیږد لپاره کار اخلي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
په خیبر پختونخوا کې د څارویو یا لایو سټاک تنظیم مشران وایي د صوبې حکومت له تیر یو کال راهیسې د دوی شاوخوا 200 فارمونه تړلي دي چې له وجې دوی په خبره سلګونه کسان د په دغه سکتور کې کار کوونکي سلګونه کسان بیروزګاره شوي دي. دوی زیاتوي له همدې وجې په صوبه کې د پایو یا شودو نرخونه هم لوړ شوي دي. دا کاروباریان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی تړل شوي فارمونه بیرته ورخلاص کړي. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د مال مویشه یا د سرو او لاستاک صوبائی تنظیم مشر محمد اسف اوان پیښور کې د خبری غونډې ورستو مشال لیډو ته ویل چې تیر حکومت په خیبر پختونخوا کې د پیو د غوښې د فارمی چرګانو او د سره تړلې یو شمیر منصوبې شروع کړې وې چې تیر یو کال نه موجوده حکومت بند کړې دي. چې له وجې نه یوازې په صوبه کې د پیو او د غوښې کمی راغلې ده، بلکې په پنجاب نه دراوختو په وجه باندې دغه نرخونه هم سیوا شوې دي.
تقریباً 50% کا میرا وسته ده. په پیلا به زمونږ ضرورت لکه نیم ضرورت زمونږ د خپل دغه نه پوره کېدو، نیم به پنجاب نه راتلو. اوس چونکه لکه زمونږ غ فارمونه فیټنینګ والا تقریباً بند دي، نو ټول دارالمدار چې کوم دی د پنجاب نه دي.
همدایت تنظیم فینانس سیکرټری سید عبدالرؤف مشال لیډو ته په دې باب وویل چې دغه روزګار سره په ټولو صوبه کې په زرګونو خلک تړلي دي، او که حکومت د دوی ملاتړ ونه کړو نو د دوی ځینو ملګرو دغه روزګار پریښی دی او راتلونکي کې به دوی ټول دغه روزګار په پریښودو مجبور شي.
د خپل ضلع خبرو کو 3400 مونږ سره رجسٹر زمیدار دي په پیښور کې، نو داسې په هر ضلع کې مونږ سره 25 ضلع دي. تاسو خپل اندازه وکړئ چې لکه څونه خلک رجسٹر فارمر دي هغه لایف سټاک سره دي، خپل خو زمیدار تاسو ته پته چې ډیر زیات دي.
هم په دې اړه چې کله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د لایف سټاک محکمې لپاره خصوصي مشیر او د صوبایي سملې غړي محبوب الله خان سره تماس ونیول، نو د هغوی مرستیال مشال لیډو ته وویل چې په میټینګ کې او خبرې نشي کولې. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پیښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
د خیبر پختونخوا د سوات په مرکز منګوره کې د سیمې د پیژندل شو شاعرانو پروفیسر عطاور رحمان عطا او محمد ګل منصور د نویو چاپ شویو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه. د غونډې ګډونوالو په خپلو ویناو کې پښتو یو غنی ژبه وبلله او ورته د دفتري او تعلیمي ژبې حیثیت ورکولو پر خبرې ټینګار وکړ. د مشال رادیو د خبریال نیاز احمد خان رپورټ، ورپسې هم د محمد ګل منصور یو غزل د کرن خان په غږ.
منګوره کې د سوات ادبي څانګې تر سوري لاندې نوي چاپ شوي کتابونه ته د غوږونو والی مخر سوه او د سپوږمۍ د پلوشو ټالونو مخکتنې لویه دستوره ترسره شوه. دستورې ته د سوات، شانګلې، بونیر، بشمول، نورو سیمو څخه یو شمېر لیکوالان، شاعران، ادیبان او پوهان ورغلي ول او په یاد شوي کتابونو تبصرې او مقالې وړاندې کړې. د شانګلې سره تعلق لرونکي لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزی خپل مقاله کې وایي
ته د غوږونو والی مخر سوه د دغه نوم په لیدو ماته د پښتو دغه لرغونې ټپه بېواره یاده شوه. زه به شړی د ځانه تاو کړم او داستا جوړه به د بخملو جوړوم. داسې بریخي لکه منصور چې د خپل کتاب نوم د خپل تحت شهور او لا شهوري وجدان په زور د دغه ټپې نه راشو کولی وي.
دستوري مشر میلما د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمي ډایرکټر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وو. دوی په خپله وینا کې ویل چې پښتو ژبې ته هم دغه رنګه شاعرانو او ادیبانو د کتابونو په ذریعه لویه پنګه ورکړې ده.
د اقدارو روزنې دپاره نه یوازې د شانګلې، د سوات، د پېښور، بلکې جنوب خواته که هغه وزیرستان دی، که د مغل کوټ یا د درابڼ د اسماعیل خان پورې کم ځای پورې چې حدود دي، زه د ټولې پښتونخوا دپاره حاضر یم.
د ضلع شانګلیس د قامی اسمبلۍ غړي ډاکټر عبادالله خپله وینا کې وویل چې مونږ ټول اول پښتانه یو او بیا نور کسبونه کوو، په مونږ لازم ده چې خپلې ژبې ته وده ورکړو.
پښتو ژبه چې ده زموږ مور ده، په مونږ فرض جوړېږي چې د هغې طرف کې څوک خپل انپوټ اچي.
د کتاب لیکوال محمد ګل منصور ته د غوږونو والی مخر سواز څخه په خپل ځانګړي انداز کې یو نظم اوې
او منم خدای ته پمنګه ازمختو نه کول خود دنیا بپمنګ رنگ رنگ شکو نه کول او زما د مور نه به ګډوډ تپوسو نا کول نو دیو دلا شو نو نهستره شوند لالو نا غخت زبایغ کوم چې مور با می خیرو نا غخت.
دستوري تا ورغلی شاعرانو هم په دغه مقاخپل کلامونه وړاندې کړل او ډیرو ویناوالو پکې دغه دوه نوی چاپ شوی کتابونه پښتو ادب ته لوی ډالۍ وګرځوله. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، منګور، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
ارمانی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی او زین خلق بی تپوس د زړگی کور ترازی زین خلق بی تپوس د زړگی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 دی پشان تی گوری پل بچے باور تداسی دبر دی پشان تی گوری سوچ مون دی منگرو آر دی کور ترازی ارمانی